بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د کب د میاشتې 24مه د 1443 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې 12مه او د 2022 میلادي کال د مارچ د میاشتې 15مه نیټه ده. خواږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې له بایکاټونو سره په مقابله کې د ایران په بریالیو تجربو باندې د ولسمشر د اقتصادي چارو د مرستیال ټینګار نومیږي. بیا تلپاتې وږمې 19 پروګرام لرو، ورپسې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې شي، او په آخر کې به افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې 19 پروګرام هم درته وړاندې کړو. خواږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.com/ps. خبرونه وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د دنیا هیوادونه د سعودي عربستان د اعدام شوي کسانو په هکله هیڅ خبره نه کوي. پاکستان کې بم چودنې 4 کسان وژلي دي، او په ایران کې د افغانستان سفارت طالبانو ته نه دی ورسپارل شوی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د دنیا هیوادونه د عربستان د اعدام شوي کسانو په هکله هیڅ خبره نه کوي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باکر کلیباپ ویل په سعودي عربستان کې د یو شمیر بې ګناه او مظلومو کسانو اعدامول د نړیوالو حقوقو په راودو کې د انسان له تر ټولو لومړیو حقوقو سره توپیر وباله. محمد باکر کلیباپ نن د پارلمان کراغونډې ته وویل، د ایران اسلامي جمهوریت په سعودي عربستان کې د یو شمیر بې ګناه او مظلومو خلکو د اعدامولو دردونکي او ناوړه اقدام په کلکه غندي، او ضروري ده چې د حکو نړۍ حکومتونه دوه ګڼوالی او بې عملي توب څنګ ته کړي، دا ډول غیر انساني اقدامات وغندي او د دا ډول ناوړه پېښو د تکرار مخه ونیسي. د ایران د پارلمان مشر محمد باکر کلیباپ ډاډګینه کړه، ضروري ده د اسلامي نړۍ دینی مراجع او علما، مسلمان ځوانان او د قلم او د رسنیو خوندان او د نور پتیالی او د لندغواړي د یو شمیر بې ګناه خلکو په دمولو کې د سعودي عربستان د حکومت دغه بشر ضد اقدام په تر ټولو سخت ممکن ډول وغندي. کلیباپ زیاته کړه، د ایران اسلامي جمهوریت د لویدیځو حکومتونو په اپوټا د بشري حقوقو په باس کې له دوه ګڼوالي سره مخالف دی، او له انساني مسایلو سره په چلند کې په هره سویه په ټولو هیوادونو کې د انسانانو د حقوقو ساتلو ته معتقد دی، او له بشري حقوقو او زری استفاده او د توپیر لرونکو چلندونو دوام غلط او غیر انساني کار ګڼي. د سعودي عربستان د کورونا چارو وزارت په تیرې شنبې ورځ د بشري حقوقو د خلاف ورزي په دوام کې په یوه ورځ کې 1000 بې ګناه او مظلوم کسان اعدام کړل چې اکثره یې ځوانان دي، او یو پکې 14 کلن هلک هم شامل دی. او په دغه 1000 اعدام شوي کسانو کې 40 کسان د عربستان د کاتیب سیمې شیام ځوانان وو، کوم چې د سعودي رژیم په چټي پلمو سره نیول شوي او زنداني شوي وو. امریکا د سعودي عربستان د اقدام لغندلو ډډه کړې ده. زمون خبریال راپور کړی د امریکا د باندنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایز په داسې حال کې چې د ولسمشر جو بایدن ډیموکرات حکومت ادا کوي د بشري حقوقو مسالې ته لومړیتوب په اجنډا کې شامل کړی دی. په یوه ورځ د یو اتیا کسانو د اقدامونو لپاره د سعودي عربستان د اقدام غندلو ته تیار نه شو. نیټ پرایز د خبریالانو پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا تاسو په تېرې یکشنبې ورځې په سعودي عربستان کې د یو اتیا کسانو له اقدام څخه خبر یاست، ویل مونږ د عربستان چارواکو ته خپلې اندېښنې اعلان کړې دي. یوه خبریال د امریکا د خارجه وزارت له ویان نیټ پرایز څخه بیا پوښتنه وکړه، آیا د دغو کسانو له اعدامېدا وروسته د واشنګټن چارواکو د عربستان له مسؤلینو سره تماس درلودلی دی؟ نو هغه وویل د دغو خبرو اترو د وخت په هکله څه نشو ویلی، خو دغه اندېښنې مو مطرح کړې دي. ایران به تیرې ګرو ته پښیمانه کوونکی ځواب ورکړي. اسنا خبری اژانس راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د هوایی ځواک قومندان بوری جنرال حامد واحدی وویل هر تیرې ګر چې د اسلامي ایران پر ضد اقدام وکړي د غاښ ماتوونکي ځواب په تمه اوسي، او دغه ځواب د دښمنانو لپاره پښیمانه کوونکی دی. هغه په ایران کې د واکمن پیدار امنیت په دوام کې د هوایی ځواک رول ته په اشاره سره وویل هوایی ځواک د هر هیواد په خپلواکۍ امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا کې مهم رول لري، او د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ هوایی ځواک د پیدار امنیت په دوام کې چې د هیواد په سرحدونو په تیره بیا فضا کې واکمن دی تر ټولو اغېزمنونکی رول پر غاړه لري. د ایران د هوایی ځواک قومندان حمید واحدی امنیت د وسلوالو ځواکونو سره کرخو بلله، او ټینګار یې وکړ هر تیرې ګر چې د ایران پر ضد اقدام وکړي نو د پریکنده ځواب په تمه اوسي، او د دښمنانو لپاره دغه ځواب پښیمانه کوونکی دی. ایران د دنیا په هر هیواد کې جنگ په کلکه غندي. فارس خبری اژانس راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دې خبر سره چې ایران په اوکراین، افغانستان، یمن او د نړۍ په بل هر هیواد کې جنگ په سرحد سره غندي، د اوکراین په موضوع کې په سیاسي حل ټینګار وکړ. هغه نن د روسیې له خارجه وزیر سرګی لاوروف سره د کتنې او د خبرو اترو لپاره د یو پلاوي په مشرۍ ماسکو ته لاړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ماسکو ته د رسیدا په وخت له خبریالانو سره په مراکې کې روسیې ته د خپل سفر د هدفونو په تشریح کولو سره دې ته په اشاره سره چې د اوکراین بدلونونه نوی حالت دی کوم چې په سیمه ییزو نړیوال ډګر کې رامنځته شوی دی، وویل موږ په سرحد سره جنګغندو که هغه په اوکراین، افغانستان، یمن او د نړۍ په بل هر هیواد کې وي، موږ بایکټونه غندو د ملتونو او د هیوادونو پر ضد د یو اړخیزو بایکټونو لګول ناسمه روده ګڼو، او د اوکراین په موضوع کې په سیاسي حل لارې تمرکز کوو. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په دوام کې د بایکټونو د لغوه کولو لپاره د وینا د خبرو اترو د تعقیبولو مسکو ته د خپل سفر بل هدف بله وویل داسې خبرونه خپرېږي او خبرې کېږي که چېرې ایران په وینا کې له امریکا او دغه راه د نورو لویدیځو هیوادونو سره موافقې او نهایي نتیجې ته ورسیږي، ممکنه ده د روسیې لخوا ځینې غوښتنو ته په پام سره چې په رسنیو کې مطرح شوي دي په وینا کې ضروري ملاتړ ونه لري. هغه زیاته کړه هیله من یو چې په نن ورځې خبرو کې وکولی شو په هغه لاره کې چې روسیا په وینا کې د ایران د اسلامي جمهوریت په څنګ کې یوې ښې پیدارې او ښې موپکې ته رسده په لاره کې ورولي دغه روښانه نتیجې ته ورسیږو. د روسیې خارجه وزارت مخکې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د یو اړخیزه بایکټونو د لغوه کېدو لپاره د وینا د خبرو اترو په لاره کې د خنډونو د رامنځته کولو په باره کې په ماسکو باندې د تورونو د لګولو په اړه ټینګار وکړ. د اټومي تړون د هیا کولو دغه خبرو اترې له ځنډ پرته او د تېر وخت په شان دوام ولري. پاکستان کې بم چاودنې نن بیا څلور کسان وژلي. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د بلوچستان صوبې په سی بي سیمه کې چې هلته ډېر ترهګر په ازادۍ سره فعالیتونه کوي، نن د حکومتي ملیشا ځواکونو فرنټیر کور د غزمې په وخت بم چاودنې کې تر اوسه څلور کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي چې شپږ پکې مرګي حاله دي. دغه چاودنه د بلوچستان صوبې د سی بي پسنګان سیمه کې شوې ده. د پاکستان په اکثر سیمه کې تر هغه ډېر ډلې چې سعودي عربستان، متحده عرب امارات، امریکا، انګلستان او ځینې نور عرب او اروپایي هیوادونو سره ورسره پوځي، مالی او استخباراتي مرستې کوي، پر ډېرې ازادۍ سره فعالیتونه کوي او بې ګناه خلک په ډزو او بم چاودنو کې وژني. څو ورځې مخکې هم د پاکستان په پېښور کې د شیعه مسلمانانو په جماعت کې بم چاودنې لا اتیاو زیات کسان شهیدان کړي او 200 نور ژوبل کړي وو. په ایران کې د افغانستان سفارت طالبانو ته نه دی ورسپارل شوی. فرانسې خبری اژانس په خپلې و نوي راپور کې په خارجي هیوادونو کې د افغانستان پر ډیپلوماټانو باندې د طالبانو د دبونو د زیاتېدا په باره کې په خپل نوي راپور کې دا کړی ده. طالبان توانېدلی دي په ازبکستان او ایران کې خپل سفیران وټکي. په کابل کې د ایران سفارت نن وویل د افغانستان اوسنی حکومت ته په تهران کې د افغانستان د سفارت ورسپارل یوه ناسمه ادعا ده، کومه چې د فرانسې خبری اژانس لخوا مطرح شوې ده. که څه هم په خارجي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو د طالبانو په رسمیت له پیژندلو ډډه کړې ده، خو دغه سفارتونه د دغه ډلې د نویو ډیپلوماټانو د منلو لپاره د کابل ازادېدونکي دباو سره مخامخ دي. د افغانستان د ډیپلوماټیکو نمایندګیو کابو 60 سفیران، سر کنسولان او یا مشران چې د تیر حکومت لخوا ټاکل شوي دي، د طالبانو له حکومت سره له ملګرتیا کولو ډډه کړې ده. په دې ارتباط په ایټالیا کې د افغانستان سفیر خالد زکریا ویلي دي طالبانو په زور سره قدرت په لاس کې اخیستې دی او له هر ډول داخلي او خارجي رواوالي څخه محروم دي. له افغانستان سره نړیوالې مرستې باید زیاتې شي. زمونږ خبریال راپور کړی د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي روغې جوړې د لوړې شورا مشر عبدالله عبدالله د کډوالو په چاره کې د ملګرو ملتونو له لوړ کمیشنر سره په کتنه کې له خپل هیواد سره د نړیوالو مرستو د زیاتېدا غوښتنه وکړه. د نوي راپورونو پر اساس د افغانستان په داخل کې د کډوالو شمیر 6 میلیونه خلکو ته رسیدلی او د دغه هیواد په 2.5 میلیونو نفوسو کې نیمایي خلک له لوږې سره مخ دي. د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي روغې جوړې د لوړې شورا مشر عبدالله عبدالله نن په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوړ کمیشنر پیلیپو ګرانډي سره په کتنې کې وویل په اوسنۍ شرایطو کې له افغانستان سره بشردوستانه مرستې باید زیاتې شي. عبدالله عبدالله افغانستان ته د پیلیپو ګرانډي سفر د افغانستان خلکو ته د ملګرو ملتونو د پام نښه وبلله. ننګرهار کې د بایسیکل ځغلونې سیالي ترسره شوې ده. زمون خبریال وایي د افغانستان د طالبانو چرواکي وایي دا سیالۍ د نارنج ګل د دودیزې میلې او مشاعرې په ویاړ سره ترسره کړې ده. په ختیځو ولایتونو کې د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس نور احمد حبیبي وایي د بایسیکل ځغلونې په دې سیالۍ کې پر ننګرهار سبیره د لغمان، کابل، لوګار، خوست، میدان وردک او د غزنی ولایتونو د بایسیکل ځغلونې ټیمونو برخه اخیستې وه. د ننګرهار ولې د افغانستان او ایران ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پراختیا غوښتنه وکړه. زموږ خبریال راپور کړی د افغانستان د ننګرهار د ولې د ویان له دفتره رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ننګرهار ولې حاجي مولا محمد نعیم اخوند په جلال آباد کې د ایران د اسلامي جمهوریت سن کنسول مجید صادقي دولت آبادی سره د پیژندګلوۍ په ناسته کې د افغانستان له خلکو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د مرستو له امله د مننې په څرګندولو سره افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، سوداګریزو، فرهنګي، ښوونیزو، روغتیایي او ټولنیزو برخو کې د اړیکو د پراختیا غوښتنه وکړه. او کابل ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې عالي کمشنر په سفر ورغلی. خبرونه پای ته ورسېدل.
سیاسی تبصرہ.
د تهران میډیو قدرمن اوردونکو اوس به سیاسی تبصرہ درته وړاندې کوو چې له بایکاټونو سره په مقابله کې د ایران په بریالۍ تجربو باندې د ولسمشر د اقتصادي مرستیال ټینګار نومیږي. د ایران د ولسمشر د اقتصادي چارو مرستیال محسن رضایی په تیرې دوشنبې ورځ د امریکا د ظالمانه بایکټونو په پایلو د غور په تخصصي غونډه کې په دې خبر سره چې د هغو بایکټونو چې امریکا یې لګوي اوسنۍ ټکه د هغو هیوادونو چې د امریکا یو اړخیزه سیاستونو سره مخالف دي په اقتصاد باندې گزار کول او د خلکو تر دباو لاندې راوستل او د ولسي مقاومت ماتول دي ټینګار وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا له ظالمانه او اړخیزه بایکټونو سره د مقابلې او د بندیزونو په بیا اغیزه کولو او شنډولو کې ډېرې تجربې لري. په دغه غونډه کې چې په خارجه چارو وزارت کې په تیره بیا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په قرباتوب جوړه شوې وه، تر بایکاټونو لاندې هیوادونو کې د امریکا د غیر قانوني او د ظالمانه بایکاټونو په پایلو او اړخونو باندې بحث او غور وشو. حسین امیر عبداللهیان په دغه غونډه کې ټینګار وکړ د امریکا د حکومت ظالمانه او اړخیزه بایکاټونه د ټولو نړیوالو اصولو او د بشري حقوقو پر خلاف دي چې د خپلواکو ملتونو پر ضد عملیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت به په قدرت او منطق سره د وینا د خبرترو له لارې د بایکاټونو د لغوه کېدو او د بندیزونو د شنډولو دوو لارو ته دوام ورکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې له اټومي تړون څخه د واشنگټن په یو اړخیزه ډول ایستلو سره د امریکا غیر قانوني او د ناجایز غوښتنو منلو ته د تهران د مجبورولو په هدف سره د زیات دباو د راوستلو په چوکاټ کې د ایران پر ضد تاریخ تر ټولو سخت بندیزونه ولګول. د ټرمپ حکومت د څلور جمع یوې ډلې د هیوادونو له چارواکو حتی خپلو اروپایي متحدانو سره له ډېرو سلا مشورو سره سره ونتونېده په هغوی کې یو هیواد کنی کړي چې له واشنګټن سره د اټومي تړون او د ایران پر ضد متحد او غږمله شي. د ایران اسلامي جمهوریت د زیات مقاومت د سیاست په غوره کولو سره د داخلي ظرفیتونو په عملیاتي کولو او د ځایي وسونو په رامنځته کولو سره وتوانېده د بېلابېلو امکاناتو او د نوښتونو په کارولو سره د واشنگټن د بایکاټونو په بیا اغیزه کولو او د یو اړخیزه بندیزونو د شنډولو لپاره غیشندونکي او کارند راودي ابدا کړي. په حقیقت کې د امریکا د غیر قانوني غوښتنو منلو ته د ایران د مجبورولو لپاره د ډونالډ ټرمپ هڅې د واشنگټن لپاره هیڅ بریا نه دی درلودلې او امریکا د بهرني په سیاست کې ډګر کې یو تر ټولو سخته ماتې خوړلې ده. په نهایت کې د امریکا له دغو اداګانو لا په وهلو سره سره د ټرمپ حکومت د ایران په خپله په خپل هیڅ هدف ته ونه رسېده او دغه مسله له سړه جنګ وروسته د امریکا د بهرني سیاست په تاریخ کې یوه تر ټولو ستره ناکامي ګرځېدلې ده. د نیویارک ټایمز رسمانی مقاله لیکونکي توماس پرډمن په یوې مقالې کې په 2013 میلادي کال کې د اټومي تړون په شلولو کې د ډونالډ ټرمپ فیصلې ته په اشاره سره ولیکل دا له سړه جنګ وروسته د امریکا د ملي امنیت د فیصلو یو تر ټولو احمقانه، تر ټولو بې فکره او تر ټولو تاوان لرونکی اقدام دی. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن په عمل کې د خپل واک له پیل یعنی د 2018 میلادي کال جنوري میاشتې راهیسې تر اوسه د زیاتو بایکاټونو د لګولو په چوکاټ کې د زیات دباو د سیاست اعمالولو ته دوام ورکړی. تهران دی ایران اسلامی جمهوریت غږ.
تل پاتې وژمې
د تهران ریډیو ګرانو قدرمنو دوستانو، د تلپاتې وږمې له یوې بلې برخې سره زه زیب شاهین ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم او له مینې او خلوص نه ډک سلامونه وایم. تاسو ته پته وی چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معرفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی نظرونه وړاندې کوو. معظم رهبر د دغه ټولګي په نن برخه کې د امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام حکومت بیلګه ګرځوي او د هغوی په حکومتداري کې د تقوا د خیال ساتنې د ضرورت په بیان سره فرمایي. تقوا له خلکو سره د مکارانه او چلول کرچار مخه نیسي. په دغه سیاست کې د امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام یوه ځانګړتیا دا ده، له مکر او فریبه ډډه کوي. په یوې جمله کې له هغه حضرت نه نقل شوی دی چې که تقوا زما لاس نه وی نیولې ما ته د عربو تر ټولو مکارانو او هیلګرو زیات مکر او چل راتلو. په یو بل ځای کې له ځان سره د معاویه چې په حکومت کې په مکر او چل ول باندې مشهور وو د مقایسې او پرتلې په مقام کې فرمایي، معاویه تر ما زیات هوښیار او چالاک نه دی، خو علی څه وکړي کله چې د علی د کارونو بنیاد په تقوا او اخلاقو باندې ولاړ دی. لاس او ژبه تړلې ده. د امیر المؤمنین طریقه دا ده، تقوا چې نه وي د انسان لاس او ژبه پرانیستی وي، هر څه ویلی شي، د حقیقت خلاف غږېدی شي، تهمت لګولی شي، خلکو ته دروغ ویلی شي، ژمنې او وعدې ماتولی شي، د صراط مستقیم له دښمنانو سره لاس یو کولی شي. کله چې تقوا نه وي نو انسان دغه شان وي. امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرمایي، ما سیاست له تقوا سره یو ځای غوره کړی دی. نو همدا خبره ده چې امیر المؤمنین په کار او روده کې مکاري چلول او دغه ناولی کارونه نه وو، بلکې پاک سیاست یې کوو.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
روت پانو ته کتنه.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، له نننې ورسپانو سره زه فاطمی
او زه جمیل حسین بنگش
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځینې ورسپانو او بیا به د بهرني ورسپانو ځینې مهم خبرونه ستاسو په خدمت کې وړاندې شي، نو پام ورته وکړئ.
اجزانو هو په سر کې هم رسالت او رسپانه راخلو چې په اربیل کې د سیونست رژیم په اډو د ایران د اسلامي انقلاب د پاسداران د لخکر د توغندیو حملو په باره کې د امیر حسین عباسی زاده په قلم یو راپورټ لیکلی. د اسرائیل زیاتره رسندیو د پاسداران د لخکر توغندی حملو ته زیات انعکاس ورکړ. په دغو کې د سیونست رژیم تر ټولو مهمې ورځپاڼې آرتس په یو راپورټ کې لیکلي چې د ایرانی رسندیو له قوله د عراق په اربیل کې د اسرائیلو په ستراتیژیکو مرکزونو توغندی حملو ذمهواري په غاړه اخستی. ورځپاڼې په عراق کې د اسرائیلو په ستراتیژیکو مرکزونو د بالستیک توغندیو په ویشتلو سره اسرائیلو ته سخت خبرداری ورکړې او ویلي چې د اسرائیلو د حملو هر ډول تکرار به د ایران له سخت غبرګون سره مخامخ شي. او رسپانه د ایرانی سرچینو په نقل سره د المایدین خبری چینل د راپورټ لا مخه ویلی چې د پاسداران د لخر د غتوغندی حمله تیرونه په سوریه کې د دغه لخر د هوا فضا ځواک د دوو شهیدانو د مظلومانه شهادت په جواب کې نه شي بلکې د ایرانی اهداف په خلاف د دغه رژیم له نورو تخریبي عملیاتو سره اړوند دي. په دغه راپورت کې راغلی چې د عراق چارواکو ویلي چې له دغو توغندیو څخه یو توغندی د امریکې د کونسلیټ په نوي جوړې شوې ودانۍ چې ویل کېږي چې پکې ترمځکې لاندې دغو ګوډاګیو د پټېدو یو ځای هم جوړ و تباه کړې شوې ده. د عراق یو چارواکي هم د دغو حملو جزئیاتو ته بې لاڅه اشاره پرته ویلي چې امریکا له ایرانه د توغول شویو بالستیک توغندیو ډول نشي تشخیصولی او نه د سرو مال توانو پاړه څه ویلی شي. دغه شیانو مخې د پاسدارانو د لښکر دغه جرأتمندانه او قدرتمندانه اقدام په حقیقت کې په سیمه کې د جنگ جګړې د موازنې او قواعدو په تعریف کې یو مهم رول لري او اسرائیلي رژیم به په دې پوه شي چې د ایران ګټو او یا ایټمی موافقې ته د گزار ورکولو لپاره تخریبي کوششونه نه یوازې څه نتیجه ته نشي رسیدلی بلکې نور به پرې سترګې پټې نکړی شي. دغه شنانده زیاتی چې دغو تباه کوونکو او ځپونکو حملو تر یوه حده د ایران په خلاف د مختلفو آپشنونو په استعمال کې د اسرائیلیانو تحلیل مرکز له یو لړ مهمو بدلونو سره مخامخ کړی او دا مسله به په مطمئنه توګه د ایران د لوجستیکي مرکزونو په سوریه کې د ایران د شتون په خلاف د دغه رژیم د پروګرامونو په اندازه او کیفیت یو لړ مهم اثرات ولري.
عزیزانو، دا هم اطلاعات ورسپانه ده. د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه بیا د عباسی نجاری سیسی په قلم سره روسیه او برجام ترنوان لاندې په یو شننی کې ولیکل د صهیونیست رژیم وزیر اعظم نفتالی بنت تیرونه د برجام د احیا لپاره د ویانا د خبرو اترو په اوج کې په یو کاري البته په یو ناڅاپه سفر کې ماسکو ته لاړ او له ولادیمیر پوتین سره یې کتنه او خبرې اترې وکړې چې ظاهرا د روسیې او یوکراین ترمنځ د منځګړیتوب په اړه وي. خو په هماغه ورځ د روسیې خارجه وزیر له ایران سره په اقتصادي او فنی ملګرتیاو کې د لویدیځ له بندیزونو څخه د روسیې د معافیت لپاره د امریکا د کتبی ضمانت غوښتونکی شو. اوس چې د ویانا خبرې اترې چې وروستۍ کرښې ته رسېدلې وې درېدلې دي. د اسرائیلو څرګند او پزلونو پرې تاکید شوی چې سیاست په تیر وختونو کې په لبرجامه او په اوس حال کې د هغه احیا سره مخالف دی. اسرائیلو پزلونو ویلي چې د اټومي موافقې د ګډوډولو لپاره به هرې وسیلې استفاده وکړي او اوس چې لویدیځو حکومتونو په خاصه توګه د بایډن له حکومته ناامیده شوی د پوتین لمن ته یې لاس اچولی دی او خبرې اترې اوس حال کې درولې دي. شنندې لیکي چې روسیه هم حق لري چې له برجام څخه د خپلو ګټو لپاره استفاده وکړي خو دا حق نه لري چې د خپلو ګټو او د اسرائیلو نیت د عملي کېدو لپاره دغه خبرې اترې ودروي او بې نتیجې کړي. ورځپاڼې همدارنګه د ایران د ولسمشر له قوله ولیکل د نور د سټلایټ کامیابه توغیدنه د ایران د ملي اقتدار ښودنې کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت دوهم پوځي سټلایټ د نور دوه په نامه تیرونۍ کې د قاصد سټلایټ ورونکی توغندې په وسیله د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران له لورې فضا ته ولېږدول شو چې په بریالي توپ سره د مځکې له مداره په 1500 کیلومترۍ واټن کې ځای پر ځای شو. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د کابینې په غونډه کې د ته په اشاره سره چې فضایی ټکنالوژۍ ته لاسرسی مهمه او له ویاړه ډکه ده وویل داسې پرمختللې ټکنالوژۍ ته رسیدل د ایران د ملي اقتدار ښودنه کوي چې د وسلوالو ځواکونو په تیره بیا د سپای پاسداران او د مخابراتو د وزارت د هلو ځلو په نتیجه کې ترلاسه شوې ده.
ایزان اوس هم د کابل مادواتو ته وکته نه کو یادونه کو جمعه د ورسپانې لا انټرنیټ راخلو محتوا پړې مسولیت پر غاړه نه اخلو. کلید په خپل د سایت کې لیکلی چې د افغانستان د پخوانی حکومت د مصالې شورې مشر ډاکټر عبدالله عبدالله پر نو وخت د هیواد له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره کتنه کړې ده. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په ترسره شوې کتنه کې د پوهنتونو او ښوونځیو ښوونکو روغتیایي برخې کارمندانو ته د ډېرو مرستو په ترلاسه کېدو بحث شوی دی. همدارنګه د دوی ترمنځ په لیدنه کې د تلپاتې امن ترلاسه کېدو لپاره په هیواد کې د ملي یووالي پر پیاوړتیا ټینګار وشو. په ورته وخت کې ډاکټر عبدالله عبدالله د مشرانو د جرګېلا پخوانی مشر فضل الدین مسلم یار سره هم کتلی. په دې لیدنه کې د هیواد پر روان حالت او نورو مسایلو خبرې شوې دي. بلې خوا ویل کېږي چې د مشرانو جرګې مشر فضل الدین مسلم یار و مورز عربي اماراتو ته سفر کړی. دا لومړنی ځل دی چې تر سیاسي بدلون وروسته د پخوانی ادارې یو لوړ پوړی غړی بهر ته سفر کوي. تر دې وړاندې داسې اوازې وې چې ګواکې د پخوانی ادارې چارواکي له هیواد څخه ممنوع الخروج اعلان شوي دي. کلی د همدارنګه په یو بل خبر کې لیکلي چې طالبانو مشر ملا عبادت الله طالب چارواکو ته سپارښتنه کړې ده چې له قوم پالنې او انډیوال پالنې څخه ډډه وکړي. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر پاڼې په خبرې شوې اعلامیه کې د غډلې د مشر لکولا ویلي چې ټول مسولین د په چارو کې له قوم پالنې سیمې پالنې ژب پالنې او انډیوال پالنې څخه بکلکه ډډه وکړي. هغه د چارواکو ترمنځ د باور فضا پرامنځته کېدو د داسې حرکتونو په مخنیوي ټینګار کړی چې د بې باورۍ لامل کیږي.
عزیزانو دا هم د کابل چاپ مسیر ورسونه ده. د غورسپانه لیکي خوارزواکی د افغانستان په تیویشت ولایتونو کې پراخه شوې ده. ورسپانه زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې په خوارزواکی د ماشومانو د اخته کېدو پیښې ډېرې شوې دي او لوږه د چټکۍ پراختیا په حال کې ده. د غیداره وایي چې په اتویشت ولایتونو کې په سخت خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر لوړ شوی او د دې ستونزې له امله د ماشومانو د بستر کېدو پیښې هم ډېرې شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ د کمولو لپاره سترو اقداماتو ته اړتیا ده او نړیوالو ته پکار ده چې د افغانستان د روغتیایي او اقتصادي سیستم لاسنیوی وکړي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سازمان هم همداراز یونیسف هم افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. ورسپانې بیا د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزیر له قوله ولیکل په ترکیه کې افغان سفارت د دوی تر امر لاندې دی. مولوی امیر خان متقی په ترکیه کې د انتالیا ناستې په څنډه کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان سرپرست حکومت په ترکیه کې سفارت لري او په خبرې په دغه هیواد کې د افغان سفارت چارې د دوی په امر مخته ځي. نوموړي زیاته کړې ده چې د په ډیرو هیوادونو کې له افغان سفارتونو سره اړیکه نیولې ده او ورته یې ویلي دي چې د دوی له اوامرو اطاعت وکړي. متقی د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل کېدو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده او ټینګار یې کړی دی چې د دوی حکومت د مشروعیت په اړه په نړیواله کچه د دوی هڅې روانې دي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو بیا ویلي چې طالبانو د رسمیت پیژندل کېدو په اړه پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او دا چې دوی به د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې کار وکړي او څنګه به ووایي دا د هغوی یعنی د طالبانو په کړنو پورې اړه لري.
ایزانو د دې پروگرام وخت هم دلته پاتې رسی. تر بل پروگرام په لوي او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرانه پښتو خبرونه اورئ.
Thank you.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
د تهران ریډیو ګرانو قدر منو دوستانو هیله دا چې روغ جوړ او خوشاله به وي. تاره زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شیو چې د افغانستان او پاکستان په تیره ونه کې پروګرام درته وړاندې کوو. هیله ده چې دا اورېدو فرصت ولري. په دغه پروګرام کې به ډومبې د افغانستان او پاکستان مهمو خبرونو او بدلونونو ته کتنه وکړو او بیا به د خاصو خاصو واقعاتو په باره کې تحلیلي رپورټونه درته وړاندې کوو. نو پام ورته وکړئ.
عزیزانو، لومړی د تر ټولو مهمو خبرونو لنډیز. له افغانستان سره له شرطه پرته په مرستو باندې د پاکستان ټینګار. د افغانستان د سرحدونو د امنیت د تامینولو په اکله د طالبانو د دفاع وزیر دریز. په افغانستان باندې د طالبانو د خپلو پروګرامونو د تپلو لپاره د امریکا د پروګرام په اکله د طالبانو دریز. او له ناټو سره د ملګرتیا تاوانی کې دا په حکله د پاکستان د لومړي وزیر دریزه او پاکستان کې د شیل منځګزارو شهیدول د افغانستان او پاکستان د تیر اونۍ تر ټولو مهم خبرونه وو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په تیرو کلونو کې له نیټو تړون سره د اسلام آباد د ملګرتیا نتیجه له تاوان څخه ډکه وبلله. عمران خان په یوکرین باندې د روسیې د حملې د غندلو لپاره له پاکستان څخه د نیټو تړون د غړو هیوادونو د غوښتنې په هکله د دغه تړون د غړو هیوادونو د سفیرانو لیک ته په غبرګون کې وویل، په تیرو وختونو کې له نیټو سره ملګرتیا د پاکستان لپاره له تاوانونو نه بغیر بل هیڅ نتیجه نه ده لرلې. عمران خان له هیوادونو سره د تعلقاتو په ټینګولو کې د پاکستان په خپل واقع باندې تاکید سره وویل، په افغانستان کې د نیټو سره د پاکستان ملګرتیا د ترهګرۍ په خلاف جنگ کې د پاکستان د 30,000 خلکو د وژل کېدو او د دغه هیواد اقتصاد ته د 100 میلیارد ډالرو تاوانونو رسیدو سبب شوه. عمران خان د پاکستان حکومت ته د لیک د استولو لپاره د نیټو د غړو هیوادونو د سفیرانو په اقدام باندې نیوکې سره وویل، هغه وخت چې اسلام آباد د افغانستان په جنگ کې د نیټو ملاتړ وکړ، د نیټو غړو هیوادونو د اسلام آباد د مننې په ځای پاکستان په افغانستان کې د خپل ماتې عامل وګڼه او اوس هیله لري چې پاکستان په پټو سترګو د نیټو په غوښتنو عمل وکړي. د یوکرین په خلاف د روسیې د اقدام د غندلو لپاره له پاکستان څخه د غوښتنې په هکله د نیټو د غړو هیوادونو په سفیرانو باندې په نیوکه کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان وینا په افغانستان کې د نیټو تړون د ورانونکي کردار او په پاکستان باندې د دغه جنگ د تاوان رسونکو اثراتو له کبله ده. د افغانستان په جنگ کې د نیټو سره په ملګرتیا کې د پاکستان تجربه ډیره ترخه او ناګواره ده او په افغانستان کې جنگ سبب شو چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ لمن پاکستان ته هم پراخه شي. د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرۍ پراختیا او نفوذ سبب شو چې په دغه هیواد کې ناامنۍ زیات شي او د افغانستان په جنگ کې د نیټو په شلکلن ناکام شتون کې پاکستان ډیر مالی لګښتونه ورکړي دي او ډیر خلک یې مړه او ژوبل شوي دي. د افغانستان د جنگ تر تاثیر لاندې د پاکستان د زرګونو خلکو د وژل کېدو اصلي دلیل په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د پناه اخیستلو په بهانه د پاکستان په قبایلي سیمو باندې د امریکې د ډرون الوتکو حملې وي. په زړه پورې خبره دا چې د پاکستان قبایلي سیمې د افغانستان له جنگ څخه مخکې د ترهګرو مرکز نه وي او په افغانستان باندې د امریکې په حمله او په دغه جنگ کې د نیټو په ګډون سره ترهګر د خارجي ځواکونو له حملو څخه په امان کې د پاتې کېدو لپاره د پاکستان خاورې ته وتلل. د پاکستان د چارواکو د وینا په بنیاد د افغانستان د جنگ په وجه د پاکستان څخه د پاسه 80,000 خلک وژل شوي او اسلام آباد تقریبا 100 میلیارد ډالره تاوانونه زغملی دي، خو امریکا او د ناټو نور غړي هیوادونه تل پاکستان په افغانستان کې د خپل پروګرامونو د ماتې د خوړلو ذمہوار معرفي کوي. په داسې حالاتو کې چې د پاکستان د هغه وخت حکومتونو په افغانستان کې له نیټو سره پراخه ملګرتیا لرله او حتی د دغه ملګرتیا په حقله د حکومت د مخالفو ګوندونو له نیوکې سره مخامخ وو، خو په افغانستان کې د نیټو په شل کلن ماتې خوړلې شتون کې پاکستان تل د لویدیځو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ د مسلې په حقله بغیر شفاف او دوه ګونه چلند تورن وو او دی. البته باید پام وکړو چې عمران خان که هغه په تیر وخت کې د پاکستان د هغه وخت د حکومتونو د مخالف ګوند په توګه وو، او په اوسنیو حالاتو کې چې واک په لاس کې دی د افغانستان په جنگ کې له نیټو سره د ملګرتیا او د پاکستان په قبایلي سیمو باندې د امریکې د ډرون حملو تر ټولو جدي مخالف وو او دی، او د پاکستان په عمومي افکارو کې عمران خان د داسې شخصیت په توګه پیژندل کیږي چې لویدیځ په تیره بیا نیټو سره په ملګرتیا کې د هیواد په ملي ګټو باندې تاکید کولو سره ځانګړي ملاحظات لري. د یوکرین په حقله د نیټو له دوکې ډک سیاست ته په پام سره چې دغه هیواد یې له جنگ سره ښکیل کړ، عمران خان تیار نه دی چې د روسیې د اقدام د غندلو لپاره د نیټو تړون غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي.
د پاکستان په پیښور ښار کې د شیعه مسلمانانو په جماعت باندې ترهګر حمله له ډیرو غبرګونونو او غندنو سره مخامخ شوه. د جمعې لمانځه د ترسره کېدا په وخت د پاکستان د پیښور ښار د شیعه مسلمانانو په امامیه جماعت کې د داعش ترهګرۍ ډلې د غړیو په ډزو او بم چاودنې کې تر اوسه له اویا زیات کسان شهیدان او کابو 200 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د شیعه مسلمانانو په جماعت باندې ترهګر حمله وغندله. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت ویان سید خطیب زاده هم دغه ترهګر حمله د مسلمانانو ترمنځ تفرقه وبلله او غیې وغندله. د افغانستان د شیعه علمانو شورا د پاکستان په پیښور کې د شیعه مسلمانانو په جماعت باندې د ترهګری حمله په غندلو سره په مسلمانانو غږ وکړ چې له دغه ستر آفت سره جدي مبارزه وکړي او اجازه ورنکړي چې د ځینو جاسوسي ادارو او د انسان وژونکو لخوا د اسلام رحماني څیره داغي شي. د اسلامي ملګرتیا مؤسسې مشر هم د پاکستان په پیښور ښار کې د شیعه مسلمانانو په جماعت په لمونځ ګزارو حمله وغندله. دغه غبرګونونه او غندنې په پیښور کې په شیعه لمونځ ګزارو باندې حملې ته د نړیوالې ټولنې د غبرګون یوه برخه ده. داعش ترهګرې ډلې د پیښور د بم چاودنې ذمهواري په غاړه اخیستې ده. په پاکستان کې داعش وهابي ډلې په ځلونو د شیعه مسلمانانو پر ضد په هدفمنو ترهګرو حملو سره د بېګناه او خلکو د وژلو په ترڅ کې عملا د په هیواد کې فرقیي او مذهبي جنگ زیات کړی دی. البته په پاکستان کې د شیعه مسلمانانو پر ضد ترهګرې حملې یوازې داعش ډلې ته محدود نه دي، بلکې په تیرو کلونو کې د سپاهي صحابه او د لشکر جهانګوي په شان بیلابیلو ترهګرو ډلو د پاکستان د شیعه لژکیو پر ضد مرګونې حملې او ستر جنایتونه ترسره کړي دي. په زرګونو شیعه مسلمانانو یې شهیدان کړي هم دي. څرنګه چې په پاکستان کې د سپاهي صحابه او د لشکر جهانګوي په شان د ترهګرو ډلو فعالیتونه ممنوع اعلان شوي، خو دغه دوې ټرورستي ډلې او د داعش ډله اوس هم د شیعه مسلمانانو وژلې او د ناامنۍ رامنځته کولو ته دوام ورکوي، او د دوی پر ضد د پاکستان د استخباراتي او امنیتي ادارو او د حکومت لخوا کوم خاص اقدام او تدبیرونه نه دي ترسره شوي. په پاکستان کې د داعش ډلې د بشري ضد فعالیتونو زیاتېدل په داسې حال کې چې په دغه ډله په ګاونډي هیواد یعنی افغانستان کې هم ترهګرو اقدامات ته دوام ورکوي، همهغه راز شیعه مسلمانانو وژني. د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د افغانستان په قندهار او قندوز ولایتونو کې په جمعې المانزو کې په شیل منځګزارو باندې دوه ترهګرو حملو کې په سلګونو کسان شهیدان او ژوبل شوي وو او د طالبانو په حکومت باندې د پراخو نیوکو سبب شوي هم وې. د داعش له دغو جنایتکارانه حملو نه وروسته د افغانستان شیعه علماو د شیعه مسلمانانو په شمول د ټولنې د ټولو وګړو د امنیت د تامینولو لپاره خپل مسؤلیت ته د طالبانو د حکومت د جدي پام غوښتنه وکړه. د ته په پام سره چې داعش د پاکستان او افغانستان په شمول د سیمې د هیوادونو ګډ دښمن ګڼل کیږي، هیله کیږي چې اسلام آباد او کابل له ځینو اختلافاتو سره سره له دغه ترهګرې ډلې سره د ډلې ایزې مقابلې لپاره ګډه او اغېز شیندونکې ستراتیژۍ غوره کړي. د داعش له جنایتکار اقداماتو د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د یو شمېر هیوادونو اغېزمنې دا ته په پام سره دغه نظر شته تر هغه وخته چې د داعش ډلې په شمول له بېلابېلو ترهګرو ډلو سره د اغېز شیندونکې مقابلې لپاره یو ډول سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته نه شي، شرایط په دې ډول نه بدلیږي چې په بېلابېلو هیوادونو کې خلک په نړۍ کې د ناامنۍ له کبله په کمو اندېښنو سره ژوند وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له شرط نه بغیر له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په ضرورت تاکید سره د افغانستان خلکو ته د کنګل شویو شتمنیو د ورسپارلو غوښتنه وکړه. شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له لوی کمشنرې میشل باچلے سره د افغانستان حالت ته په اشاره سره وویل چې د افغانستان خلک د انساني کړکېچ او د اقتصادي دړې وړې کېدو د مخنیوي لپاره نړیوالو مرستو ملاتړونو ته زیات ضرورت لري. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د بشري حقوقو د احترام په حق له طالبانو د نړیوالې ټولنې د تمې په درک وړ بللو سره زیاته کړه، سره له دې چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان له حکومت سره رغنده تعامل لري. شاه محمود قریشی په دوام کې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان له خلکو سره د اقتصادي او بشر دوستانه مرستو په لړ کې خپلې ژمنې عملي کړي. په تیرو هفتو کې په افغانستان کې د انساني کړکېچ د رامنځته کېدو د احتمال په حق له د بېلابېلو ادارو لخوا د خبرداریو زیاتېدل دغه موضوع په ډاګه کوي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې سمدستي مرستو ته زیات ضرورت لري او په دې حق له هر ډول زند ممکن ده چې ناوړه نتایج ځان سره ولري. په افغانستان کې د اقتصادي، روغتیایي او زده کړې د حالاتو په هکله خپاره شوي رپورټونه د دې ښودنه کوي چې دغه هیواد په دغو برخو کې د خلکو د اړتیاو د تامینولو لپاره نړیوالو مرستو ته ضرورت لري او د بېلابېلو هیوادونو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت د نه پیژندلو مسله یا نه سیاسي تعامل د افغانستان د چارو د اداره کولو په لاره کې د طالبانو د حکومت لپاره چیلنجونه زیات کړي دي. په همدې بنیاد د طالبانو چارواکو په نړیوالې ټولنې په تیره بیا په لویدیځو هیوادونو غږ کړی دی چې د سیاسي ملاحظاتو په څنګ ته کولو او د بشري دوستانه اصولو په معیار ګرځولو سره د افغانستان له خلکو سره سمدستي مرستې وکړي. په داسې حالاتو کې چې په افغانستان باندې د طالبانو په سلطې سره له دغه هیواد سره نړیوالې مرستې ډېرې محدودې او یا بندې شوې دي، ګاونډي هیوادونه د ګډو غونډو د ترسره کېدو په چوکاټ کې په انساني کردار سره د افغانستان له خلکو سره د مرستو د بېلابېلو لارو د موندلو او په دغه هیواد کې د سیاسي او اقتصادي حالاتو د تثبیتولو کوشش کوي. ایران په هغو محدودو هیوادونو کې شامل دی چې په تیرو څو میاشتو کې څو ځله افغانستان ته د بشري مرستو په استولو سره چې خوراکي مواد، درمل او سوانګ پکې شامل دي، د دغه هیواد د حالاتو له ښه کولو او د خلکو د مشکلاتو له کمولو سره مرسته کړې ده. د ایران چارواکي وایي د ټولو قومونو په ګډون سره په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره له هڅې سره په یو وخت چې په دغه هیواد کې له سیاسي ثبات او آرامښت سره مرسته کوي باید د انساني کړکیچ د مخنیوي لپاره د افغانستان له خلکو سره سمدستي بشر دوستانه مرستې وشي چې له خلکو د ملاتړ اصل د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندلو لپاره په دغه هیواد کې د کورنۍ حالاتو د نه برابرېدو د موضوع قرباني نشي.
ډیر زمان اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیر اونۍ د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته ورسید. نو موږ هم ستاسو له حضور حاضر دمه اجازه غواړو.
خاده او آباد اوسئ.
تهران دے ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته مازیګرانه پښتو خبرونه ته غوږیاست. عزتمن اردوونکو، هیله کوو چې په دغه مازیګرانه خبرونه کې ټول خبره شوی مطالب ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. قدرمن اردوونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.com/ps. زمونږ د انټرنیټ پاڼې ادرس در سره ولیکئ، farstoday.com/ps. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زمونږ د دغه مازیګرنۍ پښتو خپرونې وخت نور په همدې ځای کې پای ته رسیږي. هر چیرې چې یاست، بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان او ورځ مو هم نیکمرغه. Thank you.
Thank you.